په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلی د ملګرو ملتونو مسؤلانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړې چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړی دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په ار کې کړي او بختر اجانس راپور کړي دي. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والا سفر وروسته یو خبرپاڼه کې وویل له ایران راستانه شوي کسان د رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړيږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر بایزاته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد سترې محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څیړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څیړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډیره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې د حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. د 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدسات ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 1,118 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ترامپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړي چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ترامپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالد ترامپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربند یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمیر پاترایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیري او 200 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوسییټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمیر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسېده او په خبره یې دا معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیري به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو لاستولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته له دې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یوه لویه لاره بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون اعلان کړی چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوال اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوې وې نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوې نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې ښځینه او نرینه لوبغاړي پکې دي په ځایي وخت له سهاره ماسپښین ته ځنډول شوي دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبه کې هم یو ستونزمنه مسأله و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدر منو خو جواب للی زده کن کو زبرش ناغم خار یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس من دنه رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو نظر ته تیر زده کن کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بوم پتن وی درور نه او للی زده کن کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو دنه رزی مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستي نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خو زده کن کی د لوستر پای پر رسمتیا او کی او یو څه ذکری قدر منو او خو د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من دیم درنو زده کون کوم خلک دینه چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کون کې خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. خو جوګ لیز زده کون وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته ستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 می صفحه څخه پیل بیتر 28 می صفحه پرې خوږه ګل لیست د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم وړې سطحې، سلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ځوز د کون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خو ځو کول لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ځو کدر مون زده کون کو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سی جو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل مرکز تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موجوي او بلې برخې ته سویلي قطب وایي. اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د ځمکې ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګللیز زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخ ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېری تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجه اوسئ. د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. د زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اور باندې را څرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دې د لریوالي چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې تر څنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه دونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدی کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته سوړي چې دغه کرښه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو او ګلري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته یې په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې دی په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیې لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربند او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي هغه په خپله د هندوکش غرونه لري، له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي، دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واوري ډېر زیات پکې کېږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کېږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستل چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنې زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 1000 مترو تر منځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړی برخې یو برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو فوجو د کونکو رازو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشت دی او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واوري زیات نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو سیستان او بکوا دشت دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګه د لیلی دشت چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان سان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېر زیات یه هوا ورته ویلې سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات مروي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډېر زیات کم اندازه سره وي. نو خوشاو ګلریز د کونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور هایو پیژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو پیژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیا لپاره وسخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړې، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سی او سړي اوس هم د لوست پراتلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه پنځه پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي. او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی څه، یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نو نه قدر منو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو بدرنه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان شو وخت تر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو وګړي زكون کو ز پرشنا هم خار یو سره به هم تاسو ټول تشرغ لاسم د اتم ټولګي جغرافیا مزمن سلام دوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زكون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامع وو پتن قدر منو زكون کو ز مر تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهی شي کتاب صفاله یو وشته من پهل به تر یو دې شمه سپې پرې هم ترنګ قدر منو وګړي زكون کو ز مر تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویو چې د ژبې او نشات په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منوګل لې ځکون کو د پراته او جواب د کتب هله یې ما هله د چې د لوست پر فایبر رسره ملتیا وکړي او ورسره ذکرې خوشو بللی زده کن که واس هم دخپل نوی لوز پر لور بندی را گرزو لکه سرنگ چی می مرکی یادونه وکرل زمرا استاسو در نورزی درسی لمره اینوان چی دی ده اروپا ده سیاسی جغرافیا پا حق لسه پو هیری ننورز با مراو تاسو ده دی اینوان پا حق لبش پر ملمات تر لسه کرو خوشو که در من زده کن که مراو تاسو پا تیر ورزو لستونه که ده اروپا ده لوی وچی ده سمندرگیو یعنی بحیرونو پا حق ل ده همچنان ده اروپا ده لوی وچی ده خلیجونو او اقلیم پا حق لبش پر ملمات تر لسه کرو نون ننورز مراو تاسو ده اروپا ده سیاسی جغرافیا پا حق ل ملمات من خوشو که در من زده کن کو لکه سرنګ چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجه او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجه او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجه ترمنځ موقعیت لري. هم پرته ده د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی یې له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې مراو تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچاپېر شوې لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوست کې مراو تاسو ټولو ولوستل چې اروپا لویې وچې دریو خواوو ته اوبه دي، یا هم دریو خواوو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوې ده او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته مراو تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوې ده چې هغو له شمېر څخه یو په خپله مدیترانایي سمندرګۍ و چې ما تاسو ټولو ته وویل چې مدیترانایي سمندرګۍ په خپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروت دی، یا هم په دغو درو سرو هېوادونو کې د دې اوبه تېرې شوې دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندرګي، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپین سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لویې وچې پورې چې د اورال سیند د اورال له غر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی زده کوونکو د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به شي واحدونو ته رسیږي چې د هغوی څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چې شته وچه ده چې په دغو سیاسي هېوادونو کې د واحدونو شمېر چې و مراو تاسو ولوستل چې وصل به شي، نو د وصل به شي څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، هم موقعیت لري او اوبه ته دي لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو د سویس هیواد دی، د لوګارزم بورک هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنگری دی، سلواک دی، چک دی او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لویې وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنان که چېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسېږو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګارزم بورک هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا یې کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی سئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو موږ او تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشه سول چې د هرې ډلې نمونه وس زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلینډ، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکرين. د اوکرين تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنی په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوسراتون کې برخې ته، چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزمینو، د اوبو ډکو سیندونو، متدل اقلیم او پر اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې چې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډاکه ده، شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دي، او رشته هم ش په پرا اندازه سره دي. نو له هم دي ټولو ش او ملو له عمل څخه اروپا له وچ یو له هو چې څخه شمیر کیږي، کوم چې په صنعت او پوه کې زیات پراختیا راغلي ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره تر سوال کیږي، د کارونو او امکانات زیات کچ سره پکې ستا. نو په هم دي دلیل سره اروپا له وچ یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو، د اروپا په لویه وچې کې، د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوهم شدي سره لدې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لوی ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لوی او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلی دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاده برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی. خوږه قدر مونږ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوب تیر شوي او منځنۍ اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شخص دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لش اقلیتونه لکه مسلمانان او يهوديان او ځینې نژادي لش کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبه باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوستو کوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیه، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیه او د اروپا د لوی وچې چې بیا نه جات په حق له معلومات په لوسته وسوند لوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتاب شو کلیک او هر پښتنې ته به مطابق جواب وکړي. لورنی پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوی خالی خانه به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبيعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سندونو متدیر اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچيري صحیح وي تاسو سوات نشته کې، چیرې غلط وي تاسو غیر نشته تکوي. دریم سوال درنو ځکه کو د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لوی ډله روسان دي. کچيري صحیح سوات نشته کې، کچيري غلط دي، او سلوویان زیاته په کوم اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زه پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرغواس پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوسته اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن می درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نه لوسته امر کی ولري خوشحال لیست کنکوز مرا استاد سودن برزیل لوس د لومرنی پاسل کی د سیاسی جغرافی اروند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافی اروند باندې نن ورځ مرا تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرا تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمی سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرا تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافی، بشری جغرافی او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق لبا معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چت لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو ځکهونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي او همچنان د لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچ کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی ځکه په دغه لوی وچ کې د اقتصادي ضعفوالي په کې موجود دی. نو له همدې امله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچ څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچ کې استوګن شي. په دغه ورستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچ کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې تر څنګ ورځنیزي ټولنیزي چارې چې دي چې دغه باید دی وکولی شي چې د دوو د لارې څخه باید دی پرمختګ ورکړي. نو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلي ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلي ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي. یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لوی وچ په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لوېدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي. یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لوی وچ استمرار سره نو دی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه دوه څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستي کې افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیس کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ راوړي و چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانی حکومتونو څخه استازي توپ کې مینو. دغه یوازنی لامل و چې د افریقا له یو چې د زیاتو شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړله. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لوی وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمنو زده کوونکو، افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیې چې د څلورو برخو باندې ولاړ ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هر برخه به یې نن ورځ مړه تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا له یوې چې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل شوي دي یا هم تر سترګو شوي دي چې څنګه سره د دغه شمیر چې دي 4.5 میلیونو کالو لرغونی توب لري. او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لوی وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي. یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لوی وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 2.2 برخه جوړوله. یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچ کې چې کوم وګړو ژوند کوي، 2.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچ د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمیر خلکو په دې لوی وچ کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې ترڅنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ویشي هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویې وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلی وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حقله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 300 لهجو ته رسېږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري امهری ژبی شامل دي، دویم ساحلی یا هم سواحلی ژبی دي، دریم هم سیمه ایزی ژبی دي چې شمیر ډیر زیات دي، او څلورم اروپایی ژبی دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسی ژبی راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبی کولای شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هر برخه موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوی ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د 19 پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې، سناسه صاحب په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشی کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوه ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی اوسئ، تر بل داسې درس پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبرش نا غفار یو سره هم تاسو ټول ته شرغلاس په ماده لسم ټول کی جغرافیا مزمن پنځله سم لوستم. هله د سیتا ټول قدر منو ګللی سکون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بم پتن وی درنو سکون کو د چز مرستا سودن ورځې لوست پنځله سم لوستین، او لمندیم چې د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ټاول سره تکړی او سری او نن ورځې لوست پر امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو سکون کو زستا سودن ورځې لوست پیل کم، تاسو ټول باید له خپلو زنانو سره خپل کتابچه او قلم ونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ. درنو وګړي، زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له: لومړی، زلزله پیژندنه، دویم، د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې تر څنګ زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې د 15 صفحې نه پیل به تر 18 صفحې پورې دی. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تاسو د ټولو د پر توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیست کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځوز. موږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ به موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالۍ، زده کوونکو، زلزله د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه بڼه باندې د هغې په شاوخوا کې، د هغې په چاپریال کې دغه لړزه رامنځته شي، خپره شي، نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات را مېست کی زګر کچيري د زلزله په پرلپسې توګه سره سات یو سات یا هم دو سات جریان ومند د لرزیدل په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرونه را مېست کړي په چیرې د عمل څخه زیات ویجاړي را مېست سي او هم چنان زیاتره انسانان په خپل ژوند د لاسخه ورکی چې باید په هني وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم قسان ژوند کې باید د هغوی لپاره شه چاپریال چمتو سي ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسي چې په داسې یو ځای کې په داسې یو سیمه کې باید خپل ځانونه د پاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسي چې که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي باید دغه سیمه ته زیان ونه رسیږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نشي. درنو قدرمنو زده کوونکو الله تعالی په خپل کائنات په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات را مېسته کړې دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند را کړی دي نو د دې ترڅنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونې سوچ مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزلہ چې په خپل د کله چې پیښیږي د زلزلہ چې د درې ډوله علتونه لري په کوم حالت کې زلزلہ رامنځته کیږي تاسو کچیر اوریدلی وو سیږي زیاتره کسان وایي وایي زلزلہ هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي نو زلزلہ رامنځته کیږي. نه درنه زده کوونکو دا خبره پدې کې نه د زلزلہ چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکی حرکتو لعمل څخه رامنځته کیږي او یا هم د اورغورځون کې لاملونه لعمل څخه رامنځته کیږي کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکه په داخلي کې شرونه کې تکتونیکی حرکتونه رامنځته شي یو د بل سره سپاندې شي رامنځته شي نو په دغه وخت کې زلزلہ رامنځته کیږي یا هم د اورغورځون کې لامل لعمل څخه رامنځته کیږي یا هم د دې ترڅنګ د پلونتیکی لاملونه لعمل څخه دغه زلزلہ رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلی چې دي ترونه ځکونکو په ځمکه کې د پخوانی یومینو شخولو او کیمیکل موادو قرغولو سره د زلزلې رامنځته کیږي چې په ځمکې کې د تکتونیکی حرکتونو د لامل سبب کیږي چې په دې دلیل سره زلزلہ رامنځته کیږي او په ځمکې کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې قبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې ارتیاوي چې شکې وي له لاسه خو ورکې هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکی لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکی لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومي سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلې چې دغه تکتونیکی حرکتونه په بلا ځایونه کې مزنی شوي دي او یو لبل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځای کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزلہ رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی هم شینند د دترسنګ افریقا شمالي امریکا جنوبی امریکا انټارټیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزلہ رامنځته کوي ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغه لقبل څخه د زلزلہ رامنځته کیږي. دویم هم درنوز د کوونکو دویمه برخه په خپل آتشبشانی غرونه دي چې اورغورځون کې غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشبشانی یعنی یا هم اورغورځون کې لاملونه د په مدیترانی او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي چې د اسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بیلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامنځته شوي دي چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي ځکه په لوی کې آتشفشانونه غرونه موجود دي. د دې ترڅنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو هغه په خپل مخ کې موږ تاسو ولوستله چې هغه د پلونتیکی زلزلې دي چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما د کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخي په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو عمل څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې د زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړل چې موږ ویل چې یو په خپل تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزبون کل عمل سخرا مینسته کیجی. نو موږ ویل سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیر زلزلې رامینسته کیجی چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیجی. همدارنګه قدرمن او ګلالی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالی زده کوونکو موږ تاسو ته د پښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوال و کوم شی موجود ونوسي چې سپه او هوا رمځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرام او سم ځایونو کې اوسېږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې اوسېږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې اوسېږو په روغتون کې اوسېږو سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسې جوګو مارکیټونه یې دوکانداري وي یا هم ودانۍ وي بلاکونه وي شاري ګڼه ګوڼې سیمې وي یا هم هوټلونه وي حمامونه وي هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمېر راکم کړو ځکه که چېرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسي او د دې د کورونو د ودانۍ د ویجاړېدو څخه مخنیوي وي. او هم چې نن درنو زده کوونکو د زموږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه او بل د هم شنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په حق له باید د خلکو په حوال دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکرپ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومه ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولی شي او په اسانۍ سره ونه نړول سی. او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشت او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزله لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د دې لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړيږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو قدرمن او ګلریز د کونکو د لوست تر دې برخې پر موږ او تاسو د زلزلې په حق معلومات ترلاسه کړل او پرې وپوهیدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کونکو باید د لوست پای ته رسیدو څخه وروسته ځواب کړئ. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کونکو، زموږ تاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندیم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا د پمان ښه وخت پدري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 01 11.